گران اوریدون کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او مازدیګر مو په خیر. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1402 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 10 نیټه ده، چې د 2024 میلادي کال د فبروري 9 نیټه ده. زه اتولا خوګنی له خپل همکار هغلی زماني صاحب سره یو ځای ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو، او د نن ورځې یو ساعت خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. زماني صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه، خوشاله اوسئ. موږ هم درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایو.
دوستانو، د نن ورځې په خبرونه کې به لومړی د افغانستان، د ایران، ورپسې د افغانستان، بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به زماني صاحب په ټول ایران کې چې سبا کومې ټاکنې ترسره کیږي، د اسلامي شورا او خبرګانو د رهبرۍ جرګې لپاره د هغې په اړه به ځانګړي تبصره اوردونکو ته وړاندې کړو. بل خبرونه زموږ د نن ورځې په اوږدو کې د شعر و شکر، یعنې د فارسي ژبې زده کړې پروګرام دی، هغه به هم ورته وړاندې شي. او بل خبرونه به زموږ د نن چې دغه تلپاتې خوشبو پروګرام به وي، او د انتخاباتو په اړه به زموږ د نن ورځې وروستی پروګرام وي. هیله ده چې د اوردونکو د پاملرنې وړ وګرځي. دا ټول پروګرامونه دوی کولای شي زموږ په ویب سایټ کې www.farstoday.ir/ps کې واوري. کولای شي pashto99@yahoo.com ایمیل کې موږ سره اړیکه ونیسئ.
اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي شورا او د رهبرۍ د خبرګانو مجلس ټاکنو تر سره کېدو ته چمتووالی. د طالبانو له حکومت سره د تعامل په تړاو د امریکایي چارواکو څرګندونې. د پاکستان له سیلزپلو سره د ایران مرسته، او د عامو خلکو پر کورونو د صهیونیستي رژیم د بمباریو دوام. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي شورا د 12مې دورې او د مشرانو د جرګې د 6مې دورې انتخابات به د جمعې په ورځ د کب په 12مه نیټه ترسره شي، او د دغو انتخاباتو کاندیدان به د مقننه قوې د 290 څوکیو او د خبرګانو د رهبرۍ مجلس 80 څوکیو لپاره نوماندان سیالۍ ترسره کړي. د اسلامي شورا د انتخاباتو لپاره کمپاین د هوتیا کب د میاشتې په 3مه نیټه پیل شو، او د رهبرۍ د خبرګانو شورا لپاره کمپاین د سلواغي د میاشتې په 15مه نیټه پیل شو، چې په دې موده کې د اسلامي شورا د انتخاباتو لپاره څه د پاسه 15,200 کاندیدان، او د انتخاباتو د 6مې دورې لپاره 1,440 کاندیدان د رهبرۍ متخصصین کمپاین وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو وزارت د رای ورکونکو شمیر 1,122,298 تنه اعلان کړی دی. د اسلامي شورا 12مې دورې د ټاکنو د ترسره کېدو په درشل کې سیاسي ډلې له مختلفو تنظیمونو سره میدان ته راوتلې دي، او د ټاکنو فهرستونه ښیي چې دغه ټاکنې هم د تیرو انتخاباتو په څیر دي، چې بېلابېل سیاسي ډلو په شتون سره به د سیالۍ په فضا کې ترسره شي. بنسټپال خپل ټاکنیز فعالیتونه د دو بنسټیزو سازمانونو د ائتلاف شورا او د یووالي شورا په بڼه تعقیبوي. همدارنګه د امنا ائتلاف په نوم د بنسټپالو دریم ائتلاف هم د ټاکنو صحنې ته داخل شوی دی. د بنسټپالو د یووالي شورا یو له هغو بنسټپالو بنسټونو څخه دی چې د ولسي جرګې د 12مې تر انتخاباتو وروسته رامنځته شو، او اوس په جدي توګه د ولسي جرګې انتخاباتو ته داخل شوی دی.
خوګو دوستانو خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران او روسیې د اقتصادي همکاریو د ګډې کمیټې په 18مه غونډه کې د دواړو هیوادونو د جګپوړو چارواکو ترمنځ د همکاریو شپږ سندونه لاسلیک شوي دي. دغه غونډه په تهران کې د ایران د تیلو د وزیر جواد اوجی او د روسیې لومړي وزیر د مرستیال الکساندر نواک په ګډون ترسره شوه، چې په کې د لویو لارو د جوړولو او د آزادو سوداګریزو سیمو د رامنځته کولو لپاره شپږ هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دوی زیاته کړې له دغې غونډې وروسته په یوه خبري ناسته کې دوی ویلي چې د ایران او روسیې ترمنځ د سوداګریز کلنۍ کچه شپږ میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده او تمه کېږي چې له دې نه زیاته وده وکړي. همداشان د یادې غونډې په ترڅ کې د ایران د لویو لارو او ښار جوړونې وزیر مهرداد پزیرپاش هم د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي ایګور لویتین سره وکتل، چې دواړو لورو په کې د روسیې او ایران ترمنځ د ریل ګاډو د پټلیو د پروژې د بشپړ کېدو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. دواړو هیوادونو په اقتصادي، پوځي او امنیتي ډګرونو کې د اړیکو د پراختیا هڅې کوي او په سیمه او نړۍ کې له امریکا سره په مقابل کې همکاري کوي.
ایران په روان کال کې 138 میلیارد ډالر په ارزښت توکي صادر کړي دي. د ایران د ګمرکونو عمومي رئیس ویلي چې په تېرو 12 میاشتو کې ایران 138 میلیارد او 840 میلیون ډالر په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي، چې د تیر کال په پرتله 2.9 وده کړې ده. د ایران د ګمرکونو د عمومي رئیس محمد رضوان فر یادونه کړې چې د تیلو او د انجینرینګ خدماتو په ګډون د ایران د صادراتو ارزښت د هغه د وارداتو په پرتله 19 میلیارد ډالر زیات شوی دی. دغه په وینا ایران په تیرو 12 میاشتو کې له تیلو ماسیوا د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي دي. رضواني فر زیاته کړې، موږ په تیرو 12 میاشتو کې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تیل خرڅ کړي او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مو انجینرینګ خدمات نورو هیوادونو ته وړاندې کړي دي. د ایران د ګمرکونو عمومي رئیس ویلي چې سږ کال د ایران غیر تیلي صادراتو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د سری مشتي د کمیټې مشر د پاکستان د بلوچستان ایالت له سیرل زپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښودل دی. په وروستیو ورځو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت او ګوادر بندر کې سیلاب راغلی دی، چې له امله یې ښارونو ته سخت زیانونه اوښتي او ګڼ شمېر خلک بېځایه شوي دي. د ایران د سری مشتي د کمیټې مشر پیر حسین کولویند د پاکستان د سری مشتي د کمیټې له مشر شاهد احمد لاقاري سره په تماس کې وویل چې ایران بلوچستان ته د خپلو مرستندویه ډلو او بشردوستانه توکو د لیږلو لپاره تیاری نیولی دی. د ګوادر ښار لارې د سختو اورښتونو له امله بندې شوي دي او د خلکو کورونه او زراعتي ځمکې تر اوبو لاندې شوي دي. د سره مهاله د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هم سیلابونه جاري شوي دي او خلکو ته زیانونه اړولي دي.
امریکا وایي چې لانجې د طالبانو له حکومت سره د تعامل مخنیوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په ضرورت باندې په ټینګار سره ویلي، لانجې د طالبانو له حکومت سره د مثبت تعامل په وړاندې خنډ ګرځېدلی. د تسنیم له راپور سره سم د امریکا د خارجه وزارت ویان دیمیتریو میلر په یوه خبري غونډه کې له قید او شرط پرته په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتونکی شو. هغه زیاته کړې، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امریکایي وګړو نیول کېدل دغه هیواد سره د مثبت تعامل پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. میلر جوته کړې، امریکایي چارواکي په دوامداره توګه له طالب استازو سره په کتنه کې د امریکا د خارجو د خوشي کېدو غوښتنه کوي، خو لا هم دغه بندیان خوشي شوي نه دي. د رسنیو له راپورونو سره سم نامعلوم شمیر امریکایي وګړي د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او په زندانونو کې ساتل کیږي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې تیر شپه د سختو اورښتونو له امله یو شمېر کسانو خپل ژوند بایلله، یو شمېر نور ټپیانه شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امیر وایي چې د هلمند د نایب ولسوالۍ د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند خرابې سیمه کې د یوې کورنۍ پر غړو د کوټې چتر لیدلی دی چې له عملی څلور کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې تر څنګ د نوموړي په وینا د هلمند د کجکی ولسوالۍ د دوهمې امنیتي حوزې اړوند ابدار کلي کې بیا په ورته پیښه کې یو کس ټپي شوی او میرمنې ژوند بایللی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان د سختو رختونو شاهد دی چې د شمال لور ته بیا د سختو واورو ورېدو له او توپانونو راپورونه ورکول شوي دي.
او بل خبر هم دا چې د عامو خلکو په کورونو د اسرایلي رژیم د بمباریو دوام. اسرایلي رژیم د سلګونو زرو بې ځایه شویو فلسطینیانو وژلو ته ملا تړلې ده. اسرایلي رژیم په غزه کې د بې ځایه شویو کیمپونو باندې د بمباریو په ترڅ کې تېره شپه د خلکو په کورونو هم پراخې بمباری کړې دي چې له امله یې لسګونه عام وګړي شهیدان شوي. تېره شپه د سینوسي رژیم جنګي الوتکو په النصرات او البریج سیمو کې د عامو خلکو په کورونو پراخ هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونه عام وګړي شهیدان شوي. دغو تازه بریدونو سره په غزه کې د شهیدانو ټوټل شمیر له 150,000 کسانو اوښتی دی او د ټپیانو شمیر هم 70,000 کسانو ته رسیدلی دی.
د حماس غورزنګ هم د ویلمې په صدرولو سره له نړیوال ټولنې غوښتي دي چې د غزې د شمال د مسترې د ختمولو په لړ کې د اسرایلو په ضد اقدام وکړي. د غرض د اسرایلو د رژیم له جنایتونو د بایډن د حکومت په ملاتړ نیوکې زیاتې شوې دي. د اسرایلو د داخلي امنیت وزیر د الاقصی جومات له مدیریت هم لري شبه دی. دوستانو دغه ورځ په ننګرهار کې د افغانستان د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي هیڅ قصاب ته به په آزاده فضا کې د غوښې پلور اجازه ورنه کړل شي. د اوسنۍ خبرونو پای. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو ستړي مشه په داس حال کې چې د اسلامي شورا د 12مې دورې او د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د 6مې دورې انتخابات د جمعې په ورځ د کپې 12مې نیټه په نږدې کې دوه د غوړ انتخاباتو مسله یو له مهمو ټاکنو څخه ده چې د تیر ټول انتخاباتو په څیر په تیر بیا د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له خوا پرې تاکید شوه دی. په اسلامي نظام کې په ټول ټاکنو کې د خلکو ګډون په دې موخه چې خپل سرنوشت وټاکي د دوی سالم حق دی، ځکه چې د یو شرعي مکلفیت هم ګڼل کیږي. په اسلام کې هر چیرې چې د چا حق وي نو د حق پر مالک هم فرض کیږي چې خپل حقوق ادا کړي. خو څرنګه چې انسان مکلف دی چې د خپل دیني وظایفو سره سم تر ټولو غوره عمل وکړي، نو په ټاکنو کې د ګډون پر اړتیا سربیره په ټاکنو کې د سمو نوماندانو انتخاب هم ډیر اړین دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په بیلابیلو مناسباتو کې د خپلو ویناو پر مهال دی اهمیت ته اشاره کړې چې په ټاکنو کې د نوماندانو په ټاکنه کې دقت وکړي. نوموړي وویل د هغه شیانو له جملې څخه چې باید په پام کې ونیول شي د دیني علم درلودل، سیاسي پوهاوی، د مسایلو په حل کې زړورتیا، د هیواد له مسایلو څخه خبرتیا او همدارس د نړۍ له مسایلو څخه خبرتیا هغه معیارونه دي چې باید د ټاکنو په ورځ رایه چونکي ورته د معیار له مخې پاملرنه وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنئی پرون چهارشنبه د شهیدانو له کورنیو او یو شمیر لومړي ځل رای ورکوونکو سره په لیدنه کې په ټاکنو کې د ملت پراخ او پیوړی ګډون د ملت قدرت نه خاده ملي امنیت ضمانت کوونکې او ایران ته تمداري سترګې لرونکې دښمنانو نهلي یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې پراخ ګډون ټاکنې د ستونزو د لمنځه وړلو، د ایران د پرمختګ او د هیواد د سمې ادارې کولو له اصولو څخه ګڼل کیږي. هغوی له انقلاب وروسته ځوان نسل له پخوانیو ځوانانو څخه ډیر د څېړنې، استدلال، منطق او رښتینولۍ اهل وباله او زیاته کړه. ګران ځوانان دې پوه شي چې د رایو واقعي صندوقه او په ټاکنو کې انګېزه لرونکي او هیله لرونکي حضور اسانه نه لاسته راوړل کېږي نه، او له طاغوت، ظلم او فساد سره د ملت د اوږدې مودې سرخندلو او فداکارۍ یوه پایله ده. بې له شکه انتخابات د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د قدرت جوړونې له عاملونو څخه دي او د دښمن د هدفونو د تحقق لپاره یو خنډ دی. په دې اساس په ټاکنو کې په لیوالتیا سره ګډون د امنیت د تامین او د ملي ګټو د تضمین لپاره ګڼل کیږي. په بل عبارت څرنګه چې ټاکنې یو له هغو عواملو څخه دي چې د هیواد سیاسي نظام په ثبات، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ګټو باندې اغیزه کوي، نو په همدې خاطر د رڼو ټاکنو ترسره کیدل د کورنۍ ډګر سربیره په بهرنی ډګر کې په نړیوال ځواک او اعتبار زیاتولو کې هم مثبت رول لري. نو په ټاکنو کې د خلکو فعال حضور او ګډون او د سمو نوماندانو ټاکنه به د نظام بنسټونه پیاوړي کړي، د خلکو باور به زیات او دښمنان به ناهیلي کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر پرون په خپلو څرګندونو کې په انتخاباتو کې د ملت د هوښیارتیا او ځواکمن ګډون، د ملي قدرت څرګندونه، د ملي امنیت د تامین او د هغوی دښمنانو د مایوسۍ نښه وبلله چې په ایران باندې سترګې پټوي. هغه تاکید وکړ چې په جوش او جذبې سره انتخاباتو د مشکلاتو د حل، ایران د پرمختګ او دغه هیواد د درست ادارې لستنو څخه دی. هغه څوک چې ایران اسلامي جمهوریت، انقلاب، ملي اقتدار او پرمختګ سره مینه لري، هغه به د جمعې په ورځ ټاکنو ته ځان رسوي. بلخوا د خبرګانو د رهبری ټاکنې به سبا ترسره شي. د اسلامي شورا د ټاکنو تبلیغاتو وخت هم پای ته رسیدلی دی. د رایې چونې له پیل څخه د 24 ساعتونو په دننه کې د اسلامي شورا او رهبری د کارپوهانو د دوو انتخاباتو لپاره د اعلانونو د ورکولو مهلت د کب د میاشتې په 10 نیټه د سهار په 8 بجو پای ته ورسېده. دوستانو، د اسلامي شورا د 12مې دورې او د مشرانو جرګې د 6مې دورې انتخابات به د جمعې په ورځ د کپ په 12 نیټه یعنی سبا ترسره شي او د دغه انتخاباتو کاندیدان به د مقننه قوې 290 څوکیو او د خبرګانو د رهبرۍ مجلس 80 څوکیو لپاره ځانونه سیالي وکړي. د اسلامي شورا د انتخاباتو لپاره کمپاین د هوتیا کپ د میاشتې په 3مې نیټه پیل شو او د رهبرۍ د کارپوهانو یا خبرګانو شورا لپاره کمپاین د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه پیل شوه، چې په دې موده کې د اسلامي شورا د انتخاباتو لپاره څه د پاسه 15,200 کاندیدانو او د انتخاباتو د 6مې دورې لپاره 144 کاندیدان د رهبری متخصصین کمپاین وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو وزارت د رای ورکوونکو شمیر 22,102,290 اعلان کړی دی. دوستانو، سبا به ټاکنې ترسره کیږي او د اسلامي شورا 12مې دورې د انتخاباتو د ترسره کېدو په ترشل کې به سیاسي ډلې له مختلفو تنظیمونو سره میدان ته راوځي او د انتخاباتو فهرستونه ښیي چې دغه انتخابات هم د تیرو انتخاباتو په څیر دي چې بېلابېل سیاسي ډلو پکې شتون درلود او سبا به د سیالۍ په فضا کې رسماً رایې ترلاسه کړي. د تبصرې پای. موږ غږله تهران رادیو څخه خبرې. دوستانو، اوس به تر تا د فارسي ژبې د زده کړې پروګرام شیر و شکر وړاندې شي. له هغې وروسته زموږ همکاران درته د تلپاتې خوشبو پروګرام لري. هیله ده چې دواړه پروګرامونه ستاسې د خوښې وړ وګرځېږي. تاسو کولی شئ دوستانو چې زموږ نور پروګرامونه په www.farsi.ir/ps کې هم ولولئ، هم یې واورئ. پښتو facebook.com/ps د زموږ د فیسبوک آدرس ته هیله ده چې په هغه کې هم زموږ مطالب تعقیب کړئ.
شیر و شکر. د شیر و شکر د پروګرام مینوالو، زموږ تاوده سلامونه ومنئ. د شیر و شکر د لړۍ له یوې بلې برخې سره ز دورانه او زما ګرانه همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې زموږ تیرې خبرونه مو خوښي شوي وي، په دې پروګرام کې د فارسي ژبې د زده کړې ترڅنګ یو بل فارسي ژبې شاعر دقیقي درته معرفي کوو. لمون سره اوسئ.
پا
په دقیقی مشهور ابو منصور محمد بن احمد په څلورمه هجری پیړۍ کې د فارسی ژبې یو لوی شاعر دی چې د زوکړې ځای یې نه دی معلوم او ځنو د هغه د زوکړې ځای توس، بلخ، بخارا او سمرقند ښارونه ګڼلي دي. دقیقې د خراسان د کروندګرو له خېله و چې د منصور بن نوحي سامانی او د هغه د زوی په وخت کې اوسېده. د هغه کورنۍ شتمنه بلل شوې، خو هغه شتمنۍ چې له پلاره ورته په میراث پاتې وې هغه د عیش او عشرت په وجه ضایع کړې. هغه د ځوانۍ په عمر کې د ایران د تاریخي کیسو ویل پیل کړل. عزیزانو، دقیقي د شاهنامې لومړی ویونکی و او د گشتاسپ او د زردشت د څرګندېدو په اړه یې زر بیته ویلي دي، خو شاهنامه یې ختمه نه کړې شوه ځکه چې په ځوانۍ کې د خپل مرئی په لاس ووژل شو. فردوسی دغه زر بیتونه کټ مټ په خپله شاهنامه کې راوړي دي او د دغه بیتونو په سریزه کې جوته کړې چې دقیقي یې په خوب کې لیدلی او د هغه په غوښتنه یې دغه منظوم بیتونه په خپلو شعرونو کې راوړي دي. عزیزانو، دقیقي په غنایی او سندریزو شعرونو کې هم د لوړې درجې څښتن و او قصیده، غزل او قطعه به یې ښه ویله. له هغه ډول ډول شعرونه او بیتونه د ادب او لغت، تاریخ او تذکرې په کتابونو کې پاتې دي او که څه هم ډیر نه دي، خو د هغه شاعر په مهارت او استاده گواهی ورکوي. له دقیقي په تذکرتو خاصه لباب الالباب او مجمع الفصحاء او د تاریخ بیهقي او ترجمان البلاغه او حدائق السحر او د لغت په کتابونو او ماجم په تیره بیا د فرس اسدی په لغت کې خواره وار بیتونه، قطعه، غزلونه او قصیده پاتې دي او دا ټول د دغه شاعر په استاده مهارت، ژور فکر او د مانو په لطافت او د الفاظو په روانه دلالت لري. خو د هغه مهم او تلپاتې اثر گشتاسپ نامه ده چې د شاهنامې یو برخه ګڼل کیږي او د گشتاسپ د سلطنت د هغه د راښکاره کېدو او گشتاسپ او ارجاسپ تورانی ترمنځ د مذهبي جنګونو په اړه ویل شوې ده. ویل کیږي چې حکیم فردوسی د دقیقي له مرګه او د گشتاسپ نامې له نیمګړې پاتې کېدو څخه له خبرېدو وروسته په نثر د شاهنامې ابو منصوري چې د گشتاسپ نامې په ویلو کې د دقیقي اساس او بنیاد و خبر شو او په هغه پسې د سامانیانو پلازمینه بخارا ته لاړ چې هغه پیدا کړي او پاتې برخې په شعر واړوي. فردوسی په دغه سفر کې د ابو منصور شاهنامه و نه موندله، خو توستا لستنې دو ورسته امیر منصور چې له دوستانو یې و د هغه یو نسخه هغه ته ورکړه. له بلې خوا بیا ځنې باوري دي چې په شاهنامه کې د دقیقي د وژل کېدو روایت له هغه څه سره چې په تذکرو کې راغلی او د دقیقي قاتل یې د هغه غلام او مرئی ګڼلی یو شان نه دی، ځکه چې دا مصرع چې به دست یک بنده بر کشته شد دا خبره نه رسوي چې د دقیقي خپل غلام هغه وژلی وي. د هغه د وژل کېدو په اړه نظریاتو ته په پام سره ویلی شو چې هغه په 300 قمری کال کې وژل شوی دی. ګلونو اوریدونکو، دا دی ورسېدو د فارسی ژبې د زده کړې برخې ته. تیرو برخو ته په پام سره اوس به درته د فارسی یو څو ټکي د ترجمې سره ووایو، نو ښه پام ورته وکړئ او ذهن ته یې وسپارئ.
کدام؟
کوم یو؟
چهارم.
سلورم.
قبل.
مخکې.
چرا؟
ولی.
از.
لا.
نتوانست.
و نکرشول.
قبل از.
مخکې. لا.
کسب کردن.
لاستراوړل یا گتل.
اقدام.
اقدام یا گام پورته کول.
به پایان رساندن.
پای ترسول.
اقدام کردن.
اقدام کول.
به همین دلیل.
لا هم دی عملا.
سرودن.
شعر ویل.
نظرات.
نظرونه.
قرن.
پیره.
مختلف.
مختلف یا بلا بل.
مطرح شده است.
مطرح شده.
اطلاعات.
معلومات یا خبرونه. عزیزان اوس د ریحانه او د هغه د پلار خبرو ته پام وکړئ.
ریحانه: پدر، کدام شاعر قبل از فردوسی اقدام به سرودن شاهنامه کرده بود؟
ریحانه وای: پلارا، کوم یو شاعر له فردوسی مخکې د شاهنامه ویل پیل کړی وو؟
پدر: دقیقی طوسی از شاعران قرن چهارم هجری.
پلار: دقیقی طوسی د سلورم هجری پیړه شاعر.
ریحانه: اگر او شاهنامه را سروده بود، پس چرا فردوسی نیز این کار را انجام داد؟
ریحانه: که هغه شاهنامه ویلی و نوول فردوسی هم دا کار وکرد.
پدر: دقیقی فقط بخشی را به نام گشتاست نامه سروده بود، اما نتوانست شاهنامه را به پایان برساند. به همین دلیل بعد از او فردوسی این کار را انجام داد.
پلار: دقیقی یوازی دا گشتاست نامی یو برخوایلی و خونه وکره شوی چه شاهنامه پایتا ورسوی، لهم دی عملا فردوسی ورستا دغه کار وکر.
ریحانه: دقیقی اهل کجا بوده است؟
ریحانه: دقیقی دا کم زیو؟
پدر: در مورد محل تولد او نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی او را اهل بخارا و سمرقند و عده‌ای هم او را اهل بلخ می دانند.
پلار: ده هغه ده زوکره ده زی پا اره مختلف نظرون مطرح شویدی. زن هغه ده بخارا او سمرقند او زن یه ده بلخ گنی.
ریحانه: ممنون پدر، اطلاعات خوبی را در مورد دقیقی طوسی کسب کردم.
ریحانه: من نپلارا، د دقیقی طوسی په اړه می خ معلومات لاسته راوړل. ګرون اوریدونکو، په دې چې په دغه پروګرام کې له موږ سره وې، ستاسو ډیره ډیره مننه کوو. تاسو په ریډیو سربیره زموږ دغه پروګرام زموږ په سایټ او نورو پاڼو کې هم لیدلی شي او خپل نظرونه اوریدلی شي. د تهران ریډیو ویب پاڼه ده
parstoday.ir/ps.
د تهران ریډیو فیسبوک ده
IRIB پښتو.
د تهران ریډیو د ټویټر پاڼه په دې ډول ده
تهران رادیو 1.
د تهران رادیو انستاګرام
تهران پښتو رادیو.
د تهران رادیو د خبرونو ټلګرام ګروپ هم تاسو جوین کولای شئ چې په دې ډول دی
تهران رادیو 1.
عزیزانو، په دې هیله چې دغه پروګرام مو خوښ شوی وي، په همدې ځای له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپات خوشبویی تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي. په اسلامی ایران کې ټاکنه. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو سمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو چې د ایران د پارلمان د انتخاباتو او د هغو په سیالیو کې د سیاسي ګوندونو او ډلو د ګډون په اکله ځانګړي پروګرام او وینا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، په ایران اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وخت د دوښمنانو او د غراس په هیواد کې د ځینو نیوکه کوونکو لخوا دغه خبره کیږي چې په ایران کې یوازې یو لوری او یو ګوند موجود دی، خو په انتخاباتو کې د سیالو سیاسي پرګنو او د سیاسي ګوندونو ګډون ته کتنه دغه اعده غلطه ثابتوي. د ایران د اسلامي شورا د انتخاباتو دولسم پړاو او د خبرګانو د جرګې شپږم پړاو به د روان هجری لمریز کال د کو د میاشتې په یولسمه یعنی د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ایران د ستندویه شورا د څارونکو پلاوی لخوا د اسلامي شورا د دولسم پړاو د انتخاباتو په کاندیدانو د غو بهیر له درو میاشتو وروسته په تیرې دوشنبې ورځې پای ته ورسېده. د دغه غور په ختمېدا سره په ټول کې د انتخاباتو په دغه پړاو کې د څه د پاسه 15,000 او 200 کاندیدانو نومونه تایید شول. د انتخاباتو په دغه پړاو کې د کابو 50% کاندیدانو صلاحیتونه د ستندویه شورا لخوا تایید شوي دي، کوم چې د اسلامي جمهوریت په نظام کې د انتخاباتو په ترسره کېدا کې د پام وړ نصاب ګڼل کیږي چې تر اوسه یې مخینه نه ده لرلي. د ایران 1,000,000 او 1,22,000 او 298 کسان د مارچ د میاشتې د لومړۍ نیټې په انتخاباتو کې د رایو د چولو لپاره په شرایطو پوره دي. په ټول کې د ایران د پارلمان د څوکیو د ګټلو لپاره 3,900 کاندیدان له یو بل سره سیالي کوي. د ایران د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د انتخاباتو د شپږم پړاو لپاره هم د 1,440 کسانو نومونه تایید شوي دي. په ایران کې د انتخاباتو لپاره د رای د اچولو کابو 9,500 مرکزونه شته. د ایران راډیو ټلویزیون ادارې صدا او سیما د انتخاباتو په ارتباط 200 ځایي ټلویزیون چینلونه او راډیوګانې جوړې کړې هم دي.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د روان هجری لمریز کال د کب د میاشتې د 11 نیټې یعنی د مارچ د میاشتې د لومړۍ نیټې د انتخاباتو لپاره د پرتمین او د قوي مشارکت او د کامل امنیت او د حقیقي سلامتیا او حقیقي سیالۍ څلور استراتیژیانې بیان کړې دي. د دغو څلورو ستراتیژیانو په مقابل کې د ایران اسلامي جمهوریت د نظام دښمنان د انتخاباتو د سلامتیا او د سیالۍ تر پوشش لاندې وروستلو سره د خلکو لخوا د انتخاباتو د بایکاټ غوښتونکي دي. البته دښمنان په یو لړ ګډوډو خبرو او تناقض کې له یوې خوا د ایران انتخابات فرمایشي او خکولا بیانوي او لبل خوا لخپلو ټولو او زارونو ګټ پورته کوي چې د ایران خلک قانې کړي چې په انتخاباتو کې باید ګډون ونه کړي. بیشکه د سیاسي مشارکت یو مهم ډګر په انتخاباتو کې د خلکو ګډون دی او په 1450 هجری لمریز کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له پیل راهیسې تر اوسه په انتخاباتو کې ګډون د ایران په اسلامي جمهوریت کې د خلکو د سیاسي ګډون تر ټولو اصلي بیلګه او په ټولو حوزو او په تیره بیا د ایران د ملي امنیت لپاره د ډیرو فرصتونو سرچینه او دی. پر دې اساس د پرتمین انتخاباتو ترسره کول به د ایران په عمومي ګټو او د نظام پر واوالي او ثبات باندې اغیز وشیندي او پر دې اساس د یو پرتمینه د سالمو او د امن انتخاباتو د ترسره کولو بهیر او نتیجه په مثبتو داخلي اغیزونو سربیره په خارجي ډګرونو کې هم د ملي قدرت زیاتېدل، د ایران د نړیوال اعتبار او د رواوالي ډېرېدل او د نړیوال ځایګي د لوړتیا د ملي ګټو لپاره د چونو و حلو د قدرت زیاتول لزان سره لري. د پداسې حال کې دی چې د ایران دښمنان او په انتخاباتو کې په ګډون ځینې نیوکه کوونکي تل کوشش کوي چې د ایران د مارچ
د میاشتې انتخابات فرمایشي او د یو لوري په توګه معرفي کړي، خو د ایران په انتخاباتو کې د اصلاح طلبانو، د عدالتیون او د بیلابیلو اصولګرا ډلو ګډون ښودنه کوي چې حتی د ټولو غژمله ډلو د ائتلاف په بڼه کې لږ تر لږه د ایران په انتخاباتو کې دوه قطبونه شته او همدا اوس له یوې خوا اصلاح طالبان او عدالتیون او لبل خوا د بیلابیل اصولګرا ګوندونو ائتلاف جدي سیالیو ته چمتو دي.
د ایران د انتخاباتو پیرستونه هماغه ډول چې د ایران د انتخاباتو مهالویش په ګوته کړی دی، د کب د میاشتې له دریمې نیټې څخه د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو د تبلیغاتو مهلت او کمپاین پیل شوی دی. په تیرو ورځو کې د ایران د پارلمان د انتخاباتو لپاره د څو اصلاح طلبه ګوندونو د یو ائتلاف د پیرست خبرونه خپره شوي وو چې په اعتدال او پراختیا ګوند سره د څلورو اصلاح طلبه ګوندونو له ائتلاف څخه به جوړ شي. د حزب ندای ایرانیان ګوند ویان سعید نور محمدی په تهران کې د علی متحری په مشرۍ سره د اصلاح طلبانو او د اعتدال ګرایانو د ائتلاف پیرست په پینل کې دا سره ویلي دي چې د ګډو غونډو له ترسره کېدا وروسته چې د حزب ندای ایرانیان د اعتماد ملی، د کارګزاران سازندگی، د اعتدال او پراختیا څلورو سیاسي ګوندونو او د علی متحری ترمین ترسره شوې په تهران کې د انتخاباتو لپاره زموږ دیرش کسیزه پیرست نهایي شو. هغه زیاته کړه زموږ د ائتلاف یو د پام وړ ټکی دا دی چې احتمالا په پیرست کې له دیرشو موجودو کسانو څخه کابو وتنه ښځې دي. د ایران د اسلامي شورا پخوانی استازی علی متحری هم د صدای ملت په نوم د پارلمان د دولسم پړاو د انتخاباتو لپاره د خپل وړاندې شوي پیرست جزئیاتو ته په اشارې سره وویل کاچیرې د معتدلو او د اصلاح طلبه ډلو ګوندونو لخوا کوم پیرست وړاندې نه شي، موږ به د صدای ملت پیرست چې د ایران د پارلمان د نهم او د لسم پړاو د انتخاباتو لپاره هم فعال وو، د پارلمان د دولسم پړاو د انتخاباتو لپاره هم فعال کړو. علی متحری په دې خبر سره چې دغه پیرست شخصي پیرست دی زیاته کړه احتمالا د ځینو ولسوالیو لپاره به هم پیرست ورکړو. هغه باوري دی صدای ملت پیرست له هیڅ سیاسي لوري سره اړه نه لري، خو دغه خبره باید هیره نه کړو چې علی متحری له سیاسي پلوه اصلاح طلبانو ډلې ته نږدې دی. د ایران اصلاح طلبانو د یو سلو لسو اصلاح طلبه شخصیتونو د تیرې اونۍ د بیانیې د تاییدولو په لاره کې په انتخاباتو کې د ګډون په ملاتړ کې یوه بیانیه خپره کړې ده. په دغه بیانیه کې ټینګار شوی دی په ایران او نورو ټولنو کې د انتخاباتو لسګونو کاله تجربه د دې ګواه ده چې د انتخاباتو بایکاټول او په کې ګډون نه کول آزادو انتخاباتو ته د رسېدا لپاره کارنده اوزار نه دی، او په اکثرو مواردونو کې د انتخاباتو د رویو او د قوانینو د نور محدود کېدا سبب ګرځي. د ایران پارلمان پخواني غړي علی متحری څو ورځې مخکې په یوه خبري کانفرنس کې ویلي وو د یو سلسو اصلاح طلبه څیرو بیانیه خاب یانیاوه او اصلي خبره دا ده چې له هر فرصت څخه د چارو د اصلاح لپاره استفاده وکړو. له هغو نیکو نیوکو سره سره چې لروی باید د انتخاباتو له فرصته استفاده وکړو او داسې کسان پارلمان ته غوره شي چې بدلونونه رامنځته کړي او د ایران خلک هیله من کړي. څنګ ته کېدل د چارو د اصلاح لاره نه ده او شرایط نور پسې خرابوي. د ایران خلک باید په رښتونې ارادې سره په انتخاباتو کې برخه واخلي او ګډون پکې وکړي.
اصولګرایان هم د تل پشان د انتخاباتو ملاتړ کوي. له شورای ائتلاف رانیولې تر جبهه پایداري او مؤتلفه او نورو یو شمېر ګوندونو او ډلو پورې ټولو په ګډه توګه ویلي دي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او دوی خلک هم په انتخاباتو کې ګډون ته رابولي. د ایران د اصولګرایانو دغه موضوع په هیڅ انتخاباتو کې نه ده بدله شوې او په انتخاباتو کې د ګډون اصل او په دغو انتخاباتو کې ګډون ته د خلکو وربلل د اصلاح طلبه ډلو او ګوندونو لپاره یوه نه بې بدلی دونکی اصل گنل کیجی. پا حقیقت که دو سلگرایان و پا اکل خبر پا انتخاباتو که ده گنون کولو یا نکولو پا اره نده، بلکه خبر داده چی پا واحد فهرستر پا انتخاباتو که گنون کوی یا چو فهرستون با ولری. ده نویده پا نوم و نیزی چی مالک او مسئول چلوون که ده ایران پا پارلمان که ده تهران پا خوانه استازی او سلگرات سیره حمید رسایی ده اسلامی شورا لپاره ده مطره انتخاباتی فهرستونو پا اکلا پا گنگوسو سره پا تهران که اصلی سیاله ده دو فهرستونو ترمیز بلله ده او ده اطلاف شورای و سلگرایان نیروهای انقلاب شانا پایداری اطلاف مردمی نیروهای انقلاب اومانات سخه ده اصولگرایانو ده بهیر بیلا بیلو پرگنوتل اشاره و روسته دلی اکبر رایف پور ده سید محمد او ده محمد رضا غلام رضا نمونه اخستل شیوی دی. ده دغه اونیزی ده اعلان پر اساس ده ائتلاف شورا یا همغه ده شانه فهرست ده ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب یا همغه ده اومانه لیست به په تهران کې جدي سیالان وي او اصلاح طلبان تقریبا له کوم جدي فهرسته پرته د ایران د پارلمان او د خبرګانو د جرګې په انتخاباتو کې شتون لري. تیرونی د ایران د اسلامي انقلاب د ځواکونو د ائتلاف مشر غلام علي حداد عادل ویل شورای ائتلاف د قالیباف په مشرۍ فهرست ورکوي. هیله شته چې څو نور فهرستونه راووزي ځکه چې هیڅوک نشي کولای بل څوک مجبور کړي. موږ د ایران د پارلمان د یولسم پړاو په انتخاباتو که هم ولیدل چې د شورای ائتلاف د فهرست په څنګ کې د څو نورو فهرستونو نمونه هم خپاره شول، خو باید توجه وکړو چې انتخابات د خلکو حق دی او شرط د ملت رایه ده. موږ هم هڅه کوو تر ټولو ښه شیان خلکو ته معرفي کړو، خو په نهایت کې دا خلک دي چې د انتخاب حق لري او استازی ټاکي. په تېرې یکشنبه ورځ هم حداد عادل وویل د انتخاباتو د کاندیدانو شمیر زیات دی او بیلابیل سلیقې ډول ډول فکري پرګنې وړاندې کولی شي او فیصله کوونکي به په خپله خلک دي داسې پارلمان جوړ شي چې د حکومت په مرستې سره د ایران د خلکو مشکلات حل کړي. هر څوک چې د خبرو نفوذ لري باید د بیانولو په جهاد یعنی جهاد تبعین سره په انتخاباتو کې خلک ګډون ته ور وبولي. د ایران د پارلمان استازه یو د شورای ائتلاف انقلاب اسلامي غړی رضا تقیپور په دې اکړه چې آیا د جبهه پایداری او د شورای ائتلاف به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو واحد فهرست ورسیږي او کنه وویل دغه چاره د دوو سیاسي ګوندونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ له بهیر سره اړه لري او تر اوسه د هغو خبرونو پر اساس چې ترسره شوي دي د یو لا قوي ائتلاف د جوړولو او د اتحاد لپاره دغه دوه سیاسي لوري ضروري ملګرتیا کوي. حتی داسې ښکاري ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامي یعنی اومنا هم له دغه ائتلاف سره یو ځای شي او د شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامي جبهه پایداری انقلاب اسلامي او د ائتلاف مردمی انقلاب اسلامي اومنا لخوا د یو واحد فهرست وړاندې کېدل امکان لري. له بل خوا په داسې حال کې چې له دې مخکې ویل شوي وو حزب مختلفه له شورای ائتلاف سره ائتلاف نکوي او له شانه سره بندون ته رسیدلې دی، اوس هم هغه ډول چې د شورای مرکزی حزب مختلفه غړي علي یزدی خا مطرح کړی دی دغه ګوند د اومنا په لور ګروهنه پیدا کړې ده او ټاکل شوی ده چې له دغه ګوند سره ائتلاف وکړي. هغه ویل د ایران د پارلمان د دولسم پړاو د انتخاباتو لپاره د یوه واحد فهرست وړاندې کولو لپاره له نورو اصولګرا ډلو په تېره بیا له اومنا سره د حزب مختلفه د ائتلاف کولو احتمال ډیر زیات دی او موږ باید په دقیقو څېړنو سره باید د لیست لپاره وړ او ښه کاندیدان انتخاب کړو او خلکو ته یې معرفي کړو. پر دې اساس د ایران د راتلونکي پارلمان د یو لوریتوب په هکله د ځینو تکراري ادعاګانو په اپوټه د انتخاباتو لیستونه خودنه کوي چې د ایران د روان کال دغه انتخابات هم د تیرو کلونو په شان له سیالۍ په ډکه فضا او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په ګډون سره ترسره کیږي.
Thank you.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو د ایران انتخاباتو په حق له دغه وینا په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu.